پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خپرونه کې تای روشن را سره تخنیکي چارو کې همکاري کوي. د دې خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د نفاق ډکې خبرې د هیواد راتلونکي لپاره دردونکي او د هیواد په زیان بولي. دا چې د ښاغلی عبدالله عبدالله هدف په دې څرګندونو څوک ته یې وروسته به یې واورو. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري راوروي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان اجرایه رئیس په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژل کېدو په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. په پام کې ده د استانبول پر یوه نایټ کلب د حملې په تړاو د ازبک وګړي عبدالقادر مشرفوف محاکمه نن پیل شي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له مصر روان قریت څخه لیدنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه رئیس په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژل کېدو په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته په دې اړه وویل، د پیښې په تړاو درې تورن کسان نیول شوي دي او موږ د افغانستان او د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست د جدي پلټنو غوښتونکي یو، ځکه دغه جنایت ټولو خلکو ته ټکان ورکړی دی. دوه ورځې وړاندې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د 500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول او دوه ټپیان شول. دا لومړی ځل نه چې په کابل کې دا ډول پیښې رامنځته کېږي. له دې انڅه موده وړاندې د لسم امنیتي حوزې اړوند د پایکوبي نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته پیښه کې وژل شوي وو. په کندز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ هغه سیمې نیولې چې له 50 کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې وې. د ازادي راډیو خبریال وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې دغه پوځي عملیات رونی پیل شوي چې اوس هم روان دي. د پامیر شلمې فرقې د رسي زوال برید جنرال سید قربان موسوي د یکشنبې په ورځ دغو عملیاتو په اړه وویل،
د دشمنای مردم افغانستان ضربات محکم وارد گردیده توسط نیروهای امنیتی.
په روانو عملیاتو کې د افغان ګړو ځواکونو وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او تر اوسه پورې 950 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. او په وژل شوو کې د طالبانو یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. ښاغلی موسوي وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ورسره همکاري کوي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې په یو کور کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله لس تنه ټپیان شوي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت د دوشنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل، تېر ماښام د ماڼوګي ولسوالۍ په برکنډۍ کلي کې په یو کور کې د ګاز ډبې د چاودنې په وجه د ماشومانو او ښځو په ګډون لس تنه ټپیان شوي. د اسدآباد مرکزي روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل چې د ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی او د زیات درملنې لپاره ننګرهار ته لېږدول شوي دي. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. په پام کې ده چې د استانبول پر یوه نایټ کلب د حملې په تړاو د ازبک وګړي عبدالقادر مشرفوف محاکمه نن پیل شي. د اعدامو له مخې ده د نوي کال په شپه پر نایټ کلب په وسلوال حمله کې د 9 کسانو پر وژل کېدو اعتراف کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. نن د استانبول د سلفري زندان په انګړ کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې دغه محاکمه په داسې حال کې پیلېږي چې مشرفوف د عمري بند له 40 سزاو سره مخامخ دی. پر ده په لګول شوو تورونو کې د اساسي قانون د حاکمیت ګډوډول په یوه تروریستي سازمان کې غړیتوب او د قتل موضوع شامله ده. دی د هغو 50 مشکوکو کسانو په ډله کې شامل دی چې په پام کې ده د ډله ییزې وژنې او په یوه تروریستي شبکه کې د برخه اخیستو په تور نن محاکمه شي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له مصر روان قری څخه لیدنه وکړي. له مصر څخه د پوتین د کتنې په اړه کرملین څو ورځې مخکې ویلي وو چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي. د مصر جمهوري ریاست ویلي چې پوتین او سیسی به د مختلفو مسایلو په تېره بیا سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو په اړه د دوه اړخیزو همکاریو د چوکاټ د لا پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د مصر الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې په دغه کتنه کې به د اټومي دستګاه د جوړولو نهایي موافقه هم لاسلیک شي. په ترکیه کې به د کرملین په وینا پوتین له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د انرژي د ګډو پروژو په ګډون په دوه اړخیزو مسایلو او هم د سوریې د جګړې او په لویه کې د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. رویترز خبری آژانس اردوغان ته نږدې د یوې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې وایي دواړه مشران به د بیت المقدس په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب هم خبرې وکړي. په تېره بیا هغو لانجو او مظاهرو ته په پام سره چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له پرېکړې وروسته چې دا ښار د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژن راپورته شوي دي. مصر، ترکیه او روسیې ټولو د ترامپ دغه پرېکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نوې ډیلي کې د یو نن بل خپل هندي او چینایي سیالانو سره وګوري. د دوی خبرې به د سیمې او نورو ځایونو پر امنیتي او تجارتي مسایلو راڅرخي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د روسیې، هند او چین د ریک ډلې په 15مه غونډه کې به د افغانستان، منځني ختیځ او کوریا ټاپو وزمې پر وضعیت هم خبرې وشي. وزارت په حواله په دې درې اړخیزو خبرو کې د برخې اخیستو تر څنګ به لاوروف د هند بهرنیو چارو له وزیر سشما سواراج او د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره جلا کتنې هم ولري. د دوی خبرې به ښایي د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې پر مبارزې هم متمرکزې وي. او قطر د څلیرشتو تایفون جنگي الوتکو د پیرلو لپاره له برتانوي بی ای سیستم کمپنۍ سره یو موافقه لاسلیک کړه. د اروپا د دفاعي وسلو او تجهیزاتو د تولید له کمپنۍ سره د معاملو یوه برخه ده چې ارزښت یې 8 میلیارد ډالر دی. دغه موافقه پرون قطر ته د برتانیا د دفاع د وزیر د سفر په ترڅ کې لاسلیک شو. هغه هیواد ته چې د سعودي عربستان په مشرۍ له ایتلاف سره په سیاسي لانجه کې ګیر دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. تفصيل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي راډيو .com. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. اجرایه رئیس عبدالله وایي د نفاق څخه ډکې څرګندونې د هیواد د سلامتیا لپاره د زهرو په څیر دي.
چیزی که مانند زهر مزر تمام بشه و سلامت کشور ما مسائل تفرقه برانگیز است.
هم دا موضوع مول سیاسی تحلیلگر سره هم شریکه کرده چې هغوی وایي که د شغلی عبدالله هدف سیاسی گندونه وینو اجرایی رئیس باید ځان له سیاسی گندونه سره په تقابل کې را نولی. دا به وروسته واورو. د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نوې ډیلي ته رسېدلی دی او ټاکل سوی هلته د هند او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو ده پروگرام ده سر موضوع ده. اجرای رئیس عبدالله وی ده نفاق څخه ډکې څرګندونې د هیواد د سلامتیا لپاره د زهرو په څیر دي. شغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه خبرې کولې وویل چې قومي او مذهبي سیاست هیڅوک سالم او مثبت سیاست ته نسي رسولی. د افغان حکومت اجرایه رئیس که څه هم د چا نوم وانخیست خو د شنونکو په باور د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی چې په خوست کې کړی دی. یوسف خان صدران هم د اوس سره د کابل استودیو څخه پرلی کدی. یوسف خان ځدران خبرونه ته شرحله. تاسو د شغلی عبدالله د څرګندونو نور جزئیات کراته وست.
بلې، ډیره زیاته مننه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په داس حال کې چې افغانان په بیلابیلو برخو کې لګڼو ستونزو ځورېږي، د قومي سیاست مختوړل د هیواد د سلامتیا لپاره لکه د زهرو زیانمنونکي دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې، هیله وښوده چې سیاسیون په دې برخه کې خپل ملي او دیني مسؤلیت ته متوجه شي. نوموړی وایي د تفرقې سیاست هیڅوک سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
چې لکه د زهرو په سیر سموږ د هیواد سلامتیا ته زیان رسوي، قومي مسایلو ته لمن وهل، د یو ولایت د بل ولایت پر وړاندې تحریک کول، هیڅ یو او هیڅ کوم کس سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
نوموړی که څه هم د چا یا کومې ډلې نوم وانخیست، خو یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي د ښاغلي عبدالله د دغه څرګندونو اشاره په خوست کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې غونډې ته وه. ګلبدین حکمتیار تېره ورځ په خوست کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د بامیانو، دایکنډي او پنجشیر په شان له وړو ولایتونو باید د لویې پکتیا حق واخیستل شي. ښاغلي حکمتیار دغې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې دا وخت په هیواد کې د قدرت جزیرې موجودې دي او باید له منځه یوړل شي. له دې سره د ولسي جرګې د ټولنیزو چارو کمیسیون وایي نه یوازې سیاسيون ځینې اختلافي موضوعاتو ته اشاره کوي، بلکې د دې کمیسیون ځینې غړي حکومت هم په خپل منځي ورته اختلافاتو تورنوي. د یاد کمیسیون منشي سید نادر شاه بهر ازادي راډیو ته وویل د خلکو غوښتنه ده چې حکومت او له حکومت بهر ټول مسولین باید له داسې مسایلو ډډه وکړي چې د اختلافاتو سبب ګرځي.
اختلافات قسمان از درون حکومت هم دامن زده میشه، ولی ما میگیم که چی از داخل حکومت و چی از خارج حکومت، چی از هر نخبه سیاسی که گپش قسمان انعکاس پیدا میکنه، از همه از اینا تقاضا و خواهش از این را داریم که کوشش بکنن از هر حرکت و از هر نظر و موضع گیری که منجر به اختلافاتی چی قومی و چی مذهبی شوه خودداری کنه و پرهیز کنه.
دی وی افغانان نور ډیر ستونزې لري او اولهی څادرسه باید داسې موضوعات ته اشاره ونشي چې د هیواد ملي ګټې زیانمنوي. د نوموړي په باور حکومت او سیاسون باید په ګډه ټولنیز عدالت خپل شعار وګرځوي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ډیر مننه کوم یوسف زدران. و چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه راپور راکوه. بل خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي سیاسي ډلې د هر ولایت په ستونزو د غږېدو حق لري، خو حکومتي چارواکي باید په وړاندې د غبرګون پر ځای د ستونزو بنسټیز حل ته کار وکړي. د پانتون استاد ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس او ولسمشر باید د ټولو ګوندونو په وړاندې یو ډول دریځ ولري او نه باید د اشخاصو او ګوندونو ترمنځ توپیري چلند وکړي. یوسف خان زدران، د شغلی صافي سره د عبدالله عبدالله په دغو څرګندونو مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د حکومت د غبرګون څه معنا لرلی سي؟
خبره خدا ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ته هر یو چی دا د احزابو سره مقابله کول په خبرو کې، یا دوی خبرې رهندل چې څه کړي څه ویلي څه نه دي ویلي، دا ښه شیوه نه ده چې دوی په مخکې نیسي. احزاب خو حق لري چې مشکلات د هر ولایت یا د هر ډول خلکو مخکې کوي، خپل مشکلات دي بیانوي، دوی باید غوږ ورته ونیسي. که اصلاح وړي باید اصلاحیې کړي، که خلک د مرسته وړي باید مرسته ورسره وکړي، او که نه یې هم وادي وړي او فکر دې پرې وکړي.
اما استاد محترم، ستاسو په نظر د ده دا څرګندونې د چا په وړاندې دي په اوسنیو وختونو کې؟
دا څرګندونې مستقیما د حکمتیار صاحب پر ضد دي، او دوی څو د جمعیت د حزب اسلامي پخواني اختلافات هم لري. دوی په دولتي سویه باندې هغه جوابایی او دا مخاطب کوي، او دا که کار نه دی نه جنابلاته که کار نه بلته.
خو استاد فکر نه کوي دا توپیری چلند دی د دویم مرستیال چې په ایران کې څرګندونه کړې وي او هغه یو ډول نیابتي جګړو کې افغانستان خپل بل شو د سره نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وو، اما کا ګوتڅندنه یو حزب ته کیږي ستاسو په باور باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه دا توپیری چلند نه دی چې دغه په وړاندې سکوت او دلته د
بچو بالکل استاد خبره صحیح ده، دا بالکل توپیری چلند دی او دا صحیح نه دی. کدی کې مده د دې وطن پالنې هدا خپل رویه موجوده چې محقق راغله او ځای دې چې دای په شورا کې کېده وو، دای به سره لوالي ته معرفي کړی وای، دای به مواخذه شي ونیول شي تحقیق وشي ته نه چې ولې دې د ملي منافع په ضد باندې په ایران کې دا رقم خبره کړې ده.
نو استاد کارته ملي وحدت او ملي ګټو ته کار کوي، تاسو په نظر د حکومت چلند باید څنګه وي؟ یعنی د اجرایه رئیس یا د
ولسمشر اجرایه رئیس دا ټول دوی باید د ملت په مقابل کې د ټولو ګوندونو په مقابل کې یو ډول چلند ولري، او دوی باید اصلا لکه بېطرفه موقف د خلکو په مقابل کې ولري چې هغوی هر څومره انتقاد کوي وادي وړي، که دوی کې نقشي ځان دی اصلاح کړي او که نقشي نه وي خلک خپله جوابوي. دوی باید مقابله کې ځان د ملت سره او د عذابو سره چې که مخالف وي هم ځان قرار ورنه کړي، ولې چې دوی سره ټول قدرت په لاس کې ده.
د کابل پانتون استاد ودیر صافی وی چې وایي نه باید افغان حکومت د اشخاصو او ګوندونو ترمنځ توپیري چلند وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه خبرونې لري. البته په ټول افغانستان کې صفوازي اورېدلی سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. پته مو ده ازادي رادیو ډاټ کام. اوس هم ورځو له مرزي احمد سینا د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی روانونی به د پکتیا د مچلغو د اوبو بند جوړولو رسمي چاري پیل شي. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنۍ ته وویل دغه بند لومړني کارونه پیل شوي او ډېر ژر به د جوړولو تړون لاسلیک شي. د مچلغو د اوبو بند د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې جوړیږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند پر جوړېدو سره څه باندې 2300 هکتار ځمکه خړوبه او تر څنګ به 800 کیلو وټ برېښنا هم تولید شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت له اختیاري بودیجې نه د دغه بند جوړولو ته درویش میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د پیسو نړیوال صندوق په هیواد کې له مالی ثبات او اقتصادي اصلاحاتو نه ارکلی کړی. د دغه وزارت وایین اجمل حمید عبدالرحیمزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیسو د نړیوال صندوق دوهم ارزونه ښیي چې په مالی سکتور کې د اصلاحاتو پلي کول، بانکداري سکتور له فساد او پیسو وینځلو سره مبارزه او دغه شان د کارموندنې د فرصتونو په برابرولو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي له فساد سره مبارزه د عوایدو د کچې د لوړېدو لامل ګرځي. نوموړی دا هم وایي چې کال د عوایدو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمه نۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږس لیتر غوړ 1050 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1050 او یو لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ، یو ایرو 1 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 30 پوله، سر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ.
له مرسی احمد سید مننه کوم. دوستان و سم ورزو یوی نړیوال موضوع ته په نوی ډیلی کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې د سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ پر مسایلو سربیره د لاجوردو د لارې د پروژې په اړه هم خبرې وسی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې دی چې همدا موضوع تعقیب کړی دی. تکل صاحب، خبرونه تر شر غلست په سر کې وړم دا وپوښتم چې کوم مهم موضوعاتو د سیمې د دې درې مهم لوبغاړو په د نوی دلی دې غونډې ته راغله ده.
ډېره مننه فریبا. اصلا د سیمایز امنیت، تجارت او نور مسائل دي چې د روسیې، چین او د هند بهرنیو چارو وزیران په نوی دلی کې سره یو ځای کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مخه نوی دلی ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د دریو واړو هیوادونو سره، یعنی د هند او د چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سوش مسوراج او وانګي سره به غونډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې، هند او چین د ډلې یا ریک په 15مه غونډه کې ښایي د افغانستان، منځنی ختیځ او شمالي کوریا د ټاپو وزمې په اړه هم خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په دې غونډه کې به احتمالا د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د مبارزې او په نړۍ کې د امنیت د خوندي کولو لپاره د نړیوالو استخباراتي معلوماتو د اسانه کولو پر هڅو هم د معلوماتو د تبادلې د اسانه کولو پر هڅو هم بحث وشي. البته د درې اړخیزو خبرو په درشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن لخپل چینایي سیال سره وکتل او ټاکل شوی چې له میرمن سوراج سره به جلا کتنه هم وکړي.
بلې، ول سوي چې په دې غونډه کې د لاجوردو د لارې په اړه هم بحث کیږي. نو په دې پروژه کې د روسیا او هند د ونډې په اړه تراته وست.
هو، د لاوروف او میرمن سوراج په کتنه کې به او همدارس له وانګي سره په ګډه کتنه کې به د لاجوردو د ترانزیتي لارې د مهمې پروژې په اړه خبري وشي. د هغه پروژه ده چې هند، ایران، افغانستان او منځنۍ آسیا له اروپا سره وصلوي. دا لاره 2200 کیلومتره اوږدوالی لري چې له آذربایجان او روسیې څخه تیریږي او د اروپا تر شمال لویدیځ پورې غځیږي. نو ځکه د روسیې لپاره هم ښایي مهمه وي. نجد یو نه مخکې ایرانی چارواکو د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې چې تهران غواړي د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د ترانزیت په یو مهم مرکز بدل کړي اضافي برخې پرانستلې. هند هم د چابهار بندر ته د ستراتیژیک اهمیت په سترګه ګوري، ځکه کولای شي د پاکستان پر ګوادر بندر د افغانستان اتکا کم کړي او افغانستان چې په وچه کې راګیر هیواد دی د هند متحد دی. چابهار هم د هند هم د افغانستان او هم د ایران لپاره ځکه مهم دی چې د لاجوردو د ترانزیتي لارې لپاره د یو ګدام یا بیس په توګه کار ترې اخیستل کېدای شي.
ډېره مننه کوم احمد تکل.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوسم ورزو ته چې د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د افغانستان د سولې په اړه ځینې مطالب او تبصرې لیکلې دي چې د دغو مقالو غټ ټکي اجمل تورمن راخستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. اصلاح ورځپاڼې په دې اړه د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله خبرې راخیستي چې ویلي د سولې د خبرو لپاره پیاوړې اراده موجوده ده. اصلاح لیکي اجرایه رئیس پرون یوې غونډې ته ویلي هر څوک چې غواړي د سولې د خبرو لپاره له سیاسي پروسې سره یوځای شي او جګړې ته نه ووایي دروازې پر مخ پرانیسي او افغان حکومت په دې برخه کې وار د مخه کوم شرط نه لري. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي که مخالفان وغواړي او اعلان وکړي چې په کابل کې د سولې لپاره دفتر ورته پرانیستل شي کوم خنډ یې باید په وړاندې نه وي موجود. د عبدالله عبدالله له خبرو دا هم راخیستل شوي چې د سوله کوونکو سره باید تعبیز ونه شي او نه یې هم سپکاوی وشي، یا دا چې په اساسي قانون کې له ورکړل شویو حقونو محروم وګڼل شي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خوست کې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونې راخیستې دي. ورځپاڼې لیکي حکمتیار په دغه غونډه کې ویلي زما مشوره خپلو طالبو ورونو او دوستانو ته داده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. خو وی ساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غڼې د سر په مطلب کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دوهم رسیال محمد آصف صدیقي په حواله لیکلي د امریکا په حضور کې په افغانستان کې سوله نشي راتلای. په مطلب کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندنې په اړه د ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان په غبرګون کړي دي. په مطلب کې د خاغلی صدیقي په حواله وړاندې راغلي امریکا په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په اسلامي هیوادونو کې د جګړو او تاوتریخوالي د خپرولو لامل ده. د مطلب لیکوال لیکلي د مشرانو جرګې دوهم رسیال ویلي چې د امریکا په حضور کې په افغانستان کې سوله نشي راتلای او افغانان هم باید له امریکا د هیله ونه لري چې سوله او امنیت به ورته راولي.
وسموړو کونر ته د کونر نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک د خرابوالي څخه شکایت کوي. دوی له دولت څخه غواړي چې باید سړک رغولو ته ځانګړی پام وکړي او د خلکو ستونزې پرې هواري کړي. نور جزئیات رهولان وری راکوي.
د کونړ ناړې او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. له دولت غواړي چې باید د سړک رغولو لپاره ځانګړی پام وکړي. دوی وایي حکومت چې د سړک رغولو د امنیت لپاره کومه بودیجه مصرف کوي هغه دې په سړک ولګوي او امنیتي ولس نیسي.
نوم مې وارث دی د کونړ ولایت مرکز اسد آباد اوسیدونکو یم. ډېرې ستونزې دي دغه سړک په منځ کې. تر اوسه پورې ډېر پیشنهادونه عارضي د ولس لخوا وشو ولې حکومت په دې برخه کې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی. ډیر خراب ځکه دی چې هغه مریضان چې لاغز نه راوړل کیږي دی زی پورې کراځي نو که ډیر مریض نه یم نو چې دلته راځي بیا ډیر زیات مریض دي. د ملي وحدت له حکومت نه دغه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې پوره اقدام وکړي او تر څو دغه ستونزه د کونړ ولس حل شي.
د یاد لار یو موټر چلوونکی صلاح الدین خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زه سرکونه خراب دي او عریض راته پیخیږي کمانه ماتیږي نور مشکلات سره مخ کیږو. مریض شپهانه ته مخ خپل وخت نه شو رسولې.
د ولایت شورا منشی ملک شیر زمین خان وای دوی له تیر څو کالو خپل چارواکو ته د سرکونو د کندو کپر او خرابوالی پاړه شکایتونه کړي ورسره جمنې کیږي خو عملی کیږي نه.
د اسمار ساو منطقې پورې دا سرک چې کم یو دی تقریبا 50 کیلومتر سرک دی، دا دومره خراب دی چې د خلکو د پاره د ولسونو د پاره ډېرې ستونزې په دې کې پیدا شوې دي. د دې سرک ابتدایي سروې هم شوي او دا دوه کاله کېږي چې د ولایت په انکشافي پلان کې هم نیول شوی، مګر په مرکز په وزارتونو کې دغه ستونزې د ولسونو ته څوک اهمیت نه ورکوي.
ملک شیر زمین خان وای اوس ولس ورته ډاډ ورکړی چې دوی به د پیل کېدونکو ټولو پروژو امنیت خپله ساتي او حکومت چې کومې پیسې د سرک د امنیت په چارو مصرفوي په هغه د سرک او یا هم کوم خونځې جوړ کړي. د ولایتي شورا منشي وای که حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي دوی اړ دي چې کابل ته لاړ شي او د غستونځ ولسمشر ته هم ورسوي. په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل د اسمار او غزی آباد سرک سروې بشپړه شوې که څه هم چې د روان کال په پراختیایي بودیجه کې نیول شوې خو تر اوسه پرې کار نه دی پیل شوی.
پلونه سروې کړه په ناړۍ کې دوه پلونه چې د کلام پل او ناړۍ پل دی، بیا په سرک په سروې هم شروع کړی و خو بیرته چې تللي موږ ته احوال نه دی راکړی تر اوسه پورې. نو دغه زه تاییدوم چې دا یو روجه ده، باید کار پرې وشي او موږ مکتوبونه هم لیږلي، پیشنهادونه هم لیږلي دي.
دا یوازې د اسمار او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ سرک نه دی خراب، بلکې د اسدآباد نه د نورستان تر مرکز پارون پورې هم سرک کنډو کپر او لامل یې د دواړو ولایتونو اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو د ساينس له نړۍ څخه به دا واوري چې ساينس پوهان د داسې درملو په جوړولو بریالي سوي دي چې کولی سي په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي علاج کړي. نور اسمت سروان راوته وایي.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په دیرشو ورځو کې ختمی شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت یازرې ولسوالۍ د بري چوترینه تماس کوم. سبت خان نوم ده. افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دا تیر کال سیلاب ځپلو خلکو کوم پټي او خلکو اوبو وړي وو د هغې پیسې اوسه پورې دولت نه دي حواله کړي. د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ بره چوتره او که چېرته حواله کړي او ورکړي کوم مشرانو ته ورکړي هغه پیسې هیچا ته هم نه دي رسېدلي. خدای دې وکړي چې د افغانستان لوړپوڼي چارواکي د دغه د سیلاب ځپلو پیسو غم راته وکړي که حواله نه یې راته حواله یې کړي او که حواله یې له هغو خلکو نه پوښتنه وکړي چې چا ته پیسې ورکړي چې ولې دا پیسې خپل ځای ته نه دي رسېدلي. والسلام.
ازادي ټول کارکوونکو زما د نظر سلامونه ورسېږي. روژه زما په سلامونه لوړ پیغام دغه دي د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کې دغه درغلي روانه روزانه چې ماجورو ته مرستې نه ورسېږي. دوی خود ته خود سړي نوم ته نمانه شته چې وایراس او لاړ سره بدلاوی کار نه کېږي. فصل فیصله کې بیا لاس ماجور ته ورسېږي. نور دوی خود ته خود سره وړي نو موږ دغه آواز نور چارواکو دا انجنیران ته ورسېږي. دی جرا سے اتان روا سے پسن دی بو کی بس دی کی پنجو سے لس شلو تو د غوت نر سی ماجو رتا دی من کرتے وی غت نر سی پولیس والے سی واسے دی شاہ فاضل غیبی دی بیا خو خپل حکومت خلی تولے لغت دی غیبی دی مولی سر من ماجر بو سک سوک نری بای دی پسن لو دی نان نو شتا کی ورد ماجر من ماجر کی راج پسن دی بو کی کم اسکرا د ماجر کم نه دای سی دای سی وی اچ کو ورد دی دای دریا دوا د کار کی مو راغلی ورو جان چا پسن نر من کړه می سوار سی وای دی من خپل ګو د ماجر د شي ماجر تو اسن والا غوای نه ست زمانه سم بدلان من تر سی وی نو مو دا غیر له د ارزو د چې دا غلو مقامات لور چار واک څخه او دا انسان سره چې دا مقامات پښتنه و کی راځي دا ولا درغلی روانه ولا خبر روانه ولا څه پر روانه دي ډیر په احترام او سلام وځم
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو واوریدل چې د خپل سیمو د ستونز په اړه ازادي راډیو ته راستولې و تاسو هم کولای شئ چې په خپل سیمو کې ستونز لري ازادي راډیو ته زنګ ووهئ موږ په خپل ځنګړو پروګرامونو کې درته خبرو او چارواکو سره شریکو 12:30 دقیقې سوې یو ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان سیمو نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژل کېدو په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. عبدالله وویل دغې پیښې خلکو ته ډیر ټکان ورکړی. د پیښې په تړاو درې کسان نیول شوي دي. په کندز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ هغه سیمې نیولي چې له 5 کلونو راهیسې د وسله والو په کنټرول کې وي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي په ماڼوګي ولسوالۍ کې په یوه کور کې د ګاز ډبې د چاودنې له امله 10 تنه ټپیان شوي دي. په پام کې ده چې د استانبول پر یو نایټ کلب د حملې په تړاو د ازبک وګړي عبدالقادر مشرفوف محاکمه نن پیل شي. د اداو له مخې د نوي 2018 کال په شپه پر نایټ کلب په وسلوال حمله کې د 9 کسانو پر وژل کېدو اعتراف کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له مصر او انقرې څخه لیدنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نوي ډلي کې دی او نن به له خپل هندي او چینایي سیالانو سره وګوري. او قطر د 43 تایفون جنگي الوتکو د پیرلو لپاره د الوتکو د تولید له برتانوي بي اي سيستم کمپني سره یو معامله لاسلیک کړه. د اروپا د دفاعي وسلو او تجهیزاتو د تولید له کمپني سره د 8 میلیارد ډالرو د لوی معاملې یوه برخه ده.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو د ژمنې سره سم د ونیس پروګرام د خبرېته وخت را ورسید. د زهرو کاروان پروګرام په ګډه سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دیونی په خبرونه کې یو راپور ورچوای نشي مواد له افغانستان څخه د گاونډیو هیوادونو لاله اروپا ته قاچاق کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی استاد سپام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر راګرځو چې روقیا لزی وړاندې کوي.
په کابل کې نږدې 2 ټنه نشي مواد او الکولي مشروبات وسوځول شول. دا مواد چې الکولي مشروبات، تریاک، هیروئین، شیشه، چارس، مورفین، ټابلیټکا او نور کیمیاوي مواد پکې ول. په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل کې نیولې ول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د دې موادو په تړاو یو 150 تنه نیولې دي.
دغه مواد له جملې چې سوځول سوي په مجموعي توګه 415 پیخي په عدلي او قضایي مرکز کې چیلل سوي او په دې تړاو 555 تنه د 25 خزو په ګډون تر 40 کلونو پورې په بند محکوم سوي دي.
د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د روان کال د عقرب په میاشت کې 8 تنه د نشي موادو د قاچاق په تور له شپږ څخه تر 40 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې 180 کیلوګرامه نشي مواد نیولي دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا مواد د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې او په دې تړاو یې 9 کسان هم نیولې دي.
د دې پیښو په تور باندې ټول 9 کسان نیول شوي دي او
د قانون منګول ته سپارل شوی دی. همدا شان دغه پیښو کې 15 راډیو سایت هم د پولیسو لاسته ورغلی دی او د قانون کړنو په مخه ګمرک سره سپارل دی.
د یادونه ورده چې د تیریونی په بهیر کې د دی ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو نوی جریبه د کوکنارو کښت لمنځه وړل شوی دی. او دونه ورستې پیښه دا ده چې له نشې موادو سره د مبارزې وزارت په تیرونی کې د کابل په څو ښوونځیو کې د نشې موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړی دی. دا پروګرام د نادریه، ملکه سریا او حکیم خسرو بلخی په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د تیاتر نندارې او ویناو په بڼه ورکړل شو. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشې موادو د زیانونو او ښوونځیو کې د احتیاط د مخنیوي په اړه پوهاوی به یوه نیمه میاشت دوام وکړي او په 14 ولایتونو کې به د تیاتر نندارې په بڼه عملي شي.
رقیه علیزی و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته د نشې موادو قاچاق.
این مواد مخدری در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشې موادو د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده.
د مور کیمپ په نوم د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د هلمند لوالي حیات الله حیات سره مرکه لرو او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم اوریدلې سي.
خبر داده چی؟ نن سامور زمون کره مرکه را غلیبه.
وست خبرونی لومړی مطلب ترازو. لمخدره موادو سره د مبارزه وزارت گاونډي هیوادونه للاري افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت دوام او د دې هیوادونه للاري د نشې موادو قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي اصلي لامل بولی. د نشې موادو وزارت پالیسی موین احمد جاوید قائم د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېر تولید شوی نشې مواد ایران لارې اروپا ته قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سې شمې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره په روسیه کې جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته وویل چې د افغانستان مخدره مواد د ترانزیت لپاره تولید کیږي او بیا ایران، تاجکستان او د سیمې نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو د قاچاق دوام او اروپا ته د ګاونډیو هیوادونو له لارې په افغانستان کې د تولید شویو مخدره موادو ترانزیت، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی او د هیروینو جوړولو ته زمینه برابره کړې ده. د مخدره موادو وزارت د پالیسي موین جاوید احمد قایم د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د تولید لپاره د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو ترانزیت په پراخه کچه دوام لري. جاوید احمد قایم وایي چې ایران اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاقو تر ټولو لوی لاره ده.
مستقیم مشکل له ترانزیت دی او دا ترانزیت دواړه ده. د یوې خوا نه اسیایي مواد دا راوړل کیږي افغانستان ته قاچاق کیږي، د بلې خوا څخه د خپل هیروین دغه بیا قاچاق کیږي نورو ملکونو د ګاونډي هیوادو د هغوی پر لاره باندې. د اکثریت مواد د ایران له لارې په هغه کې اوبه وچه دواړه دي. په دویم نمبر کې بیا پاکستان دی، په دریم نمبر کې تاجکستان او ازبکستان باندې بیا قاچاق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډ راپور کې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د مخدره موادو د قاچاق فرصتونه او په افغانستان کې د کوکنارو کښت د هیروینو د تولید اصلي عوامل بلل شوي دي. بل لور ته د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سې‌شنبه په ورځ په روسیه کې د پارلماني استازي او مخدره موادو سره مبارزې په نوم د څلور څلوي هیوادونو د استازو په کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې ډیری تولید شوی مخدره مواد د گاونډي هیوادونو په تیر بیا د ایران او تاجکستان له لارې اروپا ته قاچاقېږي. خاغلی لاریجانی زیاته کړه
این مواد مخدری در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشئی موادو د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده. په افغانستان کې تولید شوی نشئی مواد زیاتره د ایران، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو لاله قاچاق کیږي. د افغانستان دولت وایي چې د دې قاچاقو د مخنیوي لپاره کافی توان نه لري، خو تر توان خپل هڅه کوي. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې دي باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ایران په داسې حال کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار کوي چې د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ایران په ګډون د افغانستان گاونډیو هیوادونو تر اوسه د مخدره موادو او کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. بل لور ته د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپو آصف ننګ د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیت کې د ایران او پاکستان ونډه د پام وړ بولي. د ښاغلي ننګ په وینا د افغانستان ډیری هغه ولایتونه چې په پراخه پیمانه کوکنار پکې کرل کیږي ډیورن کرښې ته نږدې او له ایران سره پر ګډ سرحد پراته ولایتونه دي. ښاغلي ننګ د منځنی آسیا هیوادونو له لارې هم د مخدره موادو د قاچاق خبره نه ردوي او وایي چې ایران او پاکستان ته د دولت د وسلوالو مخالفینو آزاد تګ راتګ هم د دغو هیوادونو له لارې د مخدره موادو قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
محمد ایاز تر نکو چې له افغانستان څخه د ګاونډي هیوادونو له لارې اروپا ته د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنۍ ادارو تر څنګ لسګونه غیر دولتي ټولنې او مرکزونه هم فعالیت لري. له دې جملې څخه یو یې هم د مور کیمپ په نوم د محتاجینو د درملنې مرکز دی چې په تیرو اوو کالو کې د لسګونو محتاجینو درملنه کړې ده. دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې جوړ شوی او د لیلا حیدری په نوم یې یوه ښځه چارې سنبالوي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حنانزی راپور لري.
د کمپ مادر په نوم په دې مرکز کې اوبه د نشې پرې خودلو یو غوره لار بل کیږي. دلته نشیانو ته د نشې پرې خودلو لپاره درمل نه ورکول کیږي، بلکې د زړه خواله ورسره کوي او د دې ترڅنګ له شلو څخه تر دیرشو دقیقو پورې په سړو اوبو کې ساتي چې د آرامۍ احساس وکړي. کله کله په سړو اوبو کې د معتادینو ساتل تر څو ساعتونو پورې هم دوام کوي. دا آواز د نسیم علیزاده دی چې د خپل عمر ډیره برخه یې په نشو کې تیره کړې. خو درې کاله کېږي چې نشه یې پریښي او اوس په کمپ مادر کې د مدیر په توګه کار کوي. دی وایي چې خپل هم په همدې کمپ کې د اوبو او زړه خواله له لارې تدابیر شوی او اوس خپلې تجربې له نورو معتادینو سره شریکوي.
ما تل دا هیله درلوده چې یو شپه له نشه توکو د استعمال پرته ژوند وکړم. بالاخره د کمپ مادر په اړه مې واورېدل چې د اوبو په واسطه د روږدو کسانو درملنه کوي. هغه و چې دلته راغلم، دلته مې خپلې ستونزې وپېژندلې او دا مې ومنل چې زه یو ناروغ یم. هر ناروغ چې دلته راوړل کېږي لومړی نظافت ته پام کېږي، بیا هر ورځ له یو څخه نیولې تر شپږو ځلو پورې په سړو اوبو کې ساتل کېږي چې آرام شي.
اوس مهال په دې کمپ کې شاوخوا شل معتادین بستري شوي چې د اوبو او د زړه خواله یا خبرو له لارې یې درملنه کېږي. محمد حسین یو له هغو معتادینو څخه دی چې نږدې یوه میاشت مخکې د کمپ ته د تداوی لپاره راوستل شوی و. دی وایي چې تر پخوا ډیر ښه شوی او اوس د نشې له امله په بدن کې پخواني دردونه نه احساسوي.
کله چې مو بدن ګرم سي نو سړی اوبه پر ځان اچو، دا کار پر موږ ډیر تاثیر کوي. راحت کیږو او دردونه مو هیریږي. اوس که څه وایم، په لومړیو دوو او دریو اونیو کې به مې پر ځان ډیرې اوبه اچولې.
د کمپ مادر په نوم د معتادینو د درملنې دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې فعالیت کوي او د لیلا حیدری په نوم یوه میرمن یې مسؤوله ده. اغلې حیدری وایي چې دغه کمپ یې وکاله پخوا په خپلو شخصي امکاناتو د معتادینو د درملنې لپاره جوړ کړ او په دې موده کې یې د 4000 معتادینو درملنه کړې ده.
د تیرو کلونو په موده کې مو د شاوخوا 4000 متحدینو درملنه کړې ده. له دې ډلې څخه 1000 تنه روغ شوي، یعنی بیرته یې د نشې موادو استعمال نه دی پیل کړی. دوی اوس عادي ژوند لري، ودونه کړي او خپل کارونه کوي.
لیلا حیدری په کابل کې یو رستورانت هم لري. دا وایي چې د معتادینو د درملنې مصرف له همدې لارې پوره کوي، خو تر اوسه دولت او یا هم کومې بلې ادارې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د معتادینو د درملنې په برخه کې د دولتي روغتیايي مرکزونو تر څنګ د غیر دولتي مرکزونو موجودیت هم ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د دې مرکزونو فعالیتونه باید معیاري وسي.
نظر به تراژدی موجود در افغانستان
په افغانستان کې د نشې توکو د ستونزو پاړه چې په رسنیو کې د مخدره موادو پر ضد کومې خبرې کیږي او خلکو ته پوهاوی ورکول کیږي ګټور کار دی. خدا چې یو څوک د متادینو درملنه کوي دا بیا لا غټور کار دی، خو په دې شرط چې درملنه باید په نړیوالو معیارونو برابر اوسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي. د دې متدینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنیو روغتیایي مرکزونو ترڅنګ لسګونه نا دولتي روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې 1/3 د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د نوو څېړنو له مخې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند کې کرل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان او امریکا ګډو هوایي ځواکونو د نشې موادو د تولید پر کارخانو عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هلمند له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې د هلمند محلي ادارې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره کار کړی دی.
یوازې په هلمند کې موږ دغه تقریبا 95 او 99 کال کې 14.3 ټنه مواد مخدر جامد و مایع دا نیولي وو او دا ملمنځه ویوړل او مسوځول. که چیرې موږ په موازي ډول او یو شان باندې هم د نامنې لمنځه وړلو او هم د مواد مخدر کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنکړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپله مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید بیرته په دې باندې اصلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي.
د سروې له مخې اوس تر سره سوي هلته ښودل شوي دي چې 50% کې کوکنار په هلمند کې کرل کیږي. نو څه فکر کوئ چې دا یو ډیره اوچته فیصدی نه ده؟
پروسه کال متاسفانه دښمن په دې وتوانېد چې دو د موږ نه 2 ولسوالۍ چې یو خانشین ده او یو عام ناواده دو سقوط ورکې او ونیسي. نو پروسه کال موږ په دې اخته و چې موږ څنګه وکولی شو هلمند وساتو. کوکنار رانه له یاده وتل ځکه حالات ډیر خراب و. نو هماغه ده چې پروسه کال د کوکنارو کښت په هلمند کې 2 چنده شوی ده. ناوې ولسوالۍ 14 کاله د حکومت په لاس کې و، هلته چا کوکنار نه دي کرلي. ولې پروسه کال چې کله طالبانو ونیوله په دغه ولسوالۍ کې ټول دهقانان دې ته مجبور کړل چې دوی باید کوکنار وکړي.
علت یې څه ده؟ ولې په هلمند کې د ټول افغانستان په پرتله باندې د کوکنارو د کښت کچه اوچته ده؟
هلمند نسبت د افغانستان ټولو ولایتونو ته ناامنه ولایت، دغه اوس 15 ولسوالۍ متاسفانه د مخالفینو سره دي. په هلمند کې موږ په زرهاو په لکهاو جریبه ځمکې دشتي للمي ځمکې لرو. دا حتی طالبان 40 جریبه 50 جریبه ځمکه خلکو ته ورکوي، هغه یو څا ورته عمیق وباسي یا بوړی او سمدستي کوکنار پې کوي. بل دا ده چې آب و هوا نقطې نظر نه ده، اوس په هلمند کې کال کې 3 فصله کوکنار کرل کیږي. یعنې زه فکر کوم چې نورو ولایتو کې کېدای شي داسې نه وي.
کومې لارې دي، کوم هغه ګواښون کې سیمې دي چې له هغه ځای څخه دا مواد تیری یا ورتیری؟
په جنوب کې بارامچې یو سیمه چې د شی ولسوالۍ پورې ده، ډیورن خط ته نږدې ده، دا د مواد مخدر مارکیټ ده اصلا. او د دغه ځای نه قطارونه بسته کیږي، څه د پاکستان د لار نه ډیورن خط نه اخوا د کراچۍ خواته ځي، او څه د دې ځای نه د ایران په ترو باندې د ترکیه او اروپا خواته ځي. د کندوز او د فاریاب او د مزار د دې ځای نه قاچاقبران په همدغه لارو باندې باغران ولسوالۍ په ترو راځي، په مساقلا باندې او همداسې په دشتو کې بارامچی او جنوب د هلمند ته.
د دغه شی مهمه لارو د تړلو لپاره تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟
موږ په هغه ځایو کې چې موږ په کنټرول کې دي، مثلا لومړی نمبر شاره چې د هرات او کندهار ترمنځ شاره ده، موږ په دې کې د ملي اردو او د نورو امنیتي قوتونو پوستې ځای په ځای کړي. دا هم په امنیتي لحاظ باندې ډیر تاثیر کوي او هم د مواد مخدر په مخ نیولو کې. ولې دغه خط کوچنی خط نه ده؟ دا خط د فرانه شروع کیږي عین تر میوند ولسوالۍ د قندهار پورې ده.
دا به ومنوسي ممکن کاچاقلون کې د مخدره موادو له جنو داسې لارو څخه استفاده وکړي چې هغه په ناامنو سیمو کې ده، خو له جنو داسې لارو هم دوی استفاده کوي چې هغه په امن سیمو کې ده. تاسو پر هغې باندې کنټرول ورغی ولی په غوښمو کې دغه مواد نه نیول کی
من نیولې دي. مثلا که زمې سال دار کما من په تیر کال کې لکه مخې سمو ویل شپاله اشاریه 3 ټنه مواد من وسوزول او دا مواد من اکثره په همدغه عمومي شرا باندې نیولې یا هغه اپراتیفي عملیات چې من سر تر سهولې د ګډو قوتونو په واسطه باندې
پرسنونی کې داسې راپورونه هم خپاره شوې دي چې د حکومت په مانځ کې ځینې داسې کړې ستا چې هغوی موجودیت له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه حالت په هلمند کې څنګه ده؟
کېدای شي په نظام کې داسې خلک وي چې د دې طرفدار دي وکي ولې په الانجي اول چې هغه معلوم وي چې احمد محمود ده تر اوسه داسې مثال موږ نه لرو. پخوا به یوه مشخص امنیتي قوه یا امنیتي ملي یا پولیس ملي یا اردو به وتله په خپل سره یو ځای کې به د قاچاقبرانو مخه نیوله او د هغو نه به مواد مخدر نیول نو دلته شکونه او چې کېدای شي بعضې مواد مخدر هایفو مل شوي وي. موږ د دې د مخنیوي دپاره اوس په هلمند کې ګډ قوت جوړ کړی ده چې هغه د دې ټولو امنیتي ارګانونو نه ګډه قوه ده او دو په ګډه د والي په حکم د نظامي شورا په حکم باندې وځي.
پروان کال کې موږ دوه راپورونه درلودل چې په هغه کې داسې ښودل شوی و چې د هلمند ځینې امنیتي ځواکونه نشه یي مواد نیسي او بیا ترې تم کیږي. د داسې کړنو د مخنیوي په برخه کې تاسو څه اقدام کړی؟
د دې لپاره موږ یو ګډ پلاوی د استناف د سرنوالۍ د مواد مخدر د سرنوال تر مشرۍ لاندې ټاکلی. هر هغه چا چې په دې کې نیمګړتیا کړې وي او یا خدای نخواسته درغلي کړي هغه به د قانون منګولو ته سپارو.
عام خلک وایي چې هغه مشهور قاچاقکوونکي چې هغوی نیول شوي دي یا هم آزاد کړي د هغوی ځینې جایدادونه په لښکرګاه کې هم وجود لري. د دوی د جایدادونو د نیولو په برخه کې ولې تر اوسه پورې اقدام نه ده سوی؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي او دوته موږ سپارو د هغې پاړوان تانه موږ ته د ابلاغ ورقې رسیږي چې دو مثلا څومره قاید شو او یا آزاد شو او یا ګناهګار وخوت یا ونه خوت. د دو د جایدادو پاړوان موږ ته څه رسېدلي وي په هیڅ ډول تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي. زه هوډ لرم چې دا موضوع د عدلي او قضایي ارګانونو سره په خپله شریکه کړم چې هغه قاچاقبران چې نیول شوي دي هغو د اجتماعي پاړوان باندې هم باید موږ ته معلومات راکړي.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د بدیل معیشت په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي دي خو بیا یې هم د کښت په کمولو کې چندان مرسته نه ده کړې. فکر نه کوي چې دا پروګرام یو ناکام پروګرام دی؟
زم په دې عقیده یم چې په تیرو کالو کې د بدیل معیشت کوم پروګرامونه چې سرته رسیدلي دي تکمیل نه و. هغه مهمه دایره چې باید د دهقان لپاره تکمیل شوی وای چې هغه هم د تخنیکي سطح لوړول دي هم ورسره اصلاحي تخمونه او نور کول دي او هم د هغه څه چې د پیداوار لاسته راوړي د هغې لپاره سړو خونو جوړول او د هغې نه وروسته په ملي او نړیواله کچه مارکیټ سره د وصلول دي د دغه د خرڅولو لپاره چې دا چیرې خرڅ کی په چای خرڅ کی تر اوسه کار نه ده شوی متاسفانه.
محمد ایاز تر نه کوچی د هلمند لوالی حیات الله حیات سره مرکه کوله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چي زلمي د زرغونی په نوم پر یو پیغلې مېندې او هغه ته مرکه ورولېجله. د زرغونی کورنۍ هم راضي سو او زرغونه هم ډیره خوشاله و. د دسمانه لپاره پرچم توال نیول سوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونی ورور له سفر راسي. خو یو اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونی مور خپل وویل چې زرغونه زلمی ته نور کوي. دا چې د دې انکار یې لاته دی او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
خدای به په خپل مازدیګر کړي د چینارو سرو تم ګور میانا د چینارو سرو تم ګور میانا.
څوک شي دا کاڼی واروي؟ وایم څوکی کاڼی مورا چې منګی درا ته مات ک
مډاره گزه هم زلمه.
وی زلمه ته ازره مې لګو غلا وخته ما چې ویل دا څه بلادنو
گورا پام دی چې نارینه بالا نشی کېدای کبلای هغه وته او کچیر دی او هغه به نه زه هم خو یارا که خدای داستا غوندې خکلی بالا زما په نصیب کې نو خیراتونه به وکړم خیراتونه
اختیا دومره در باندې ګرانه یم
قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي نه وینې چې لکه غل پټ پټ چینې ته در پسې راغلی یم
ته ودرې زه وګورم
څه کې چیرې ګورې
لږ مې شاوخوا کتل چې چا زموږ خبرو ته غوږ نه ویني ولی
هیڅوک هم نشته ما تر راتګ مخکې شاوخوا وکتل بیا راغلم
ګرانه چې یو خبره درته وکړم چاته خو به یې نه وایي
نه چاته به ولې وایم
پر ما هم ډېر ګرانې زلمی جانه خو شرمېږم نشم درته ویلی ما ویل ته داسې فکر ونه کړې چې پر دې نه یم ګران اخه اوس دا خبرې پرېږده یوه بله خبره به درته وکړم
څه خبره ده هله نو ژر شه راته ووایا
عادي خبره نه ده زیری دی زیری باید شیرینی راکې
یاره زرغونه جانې که زیری دې راباندې وکړه نو شیرینی خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم هله نو ژر شه ووایه چې د څه شي زیری ده
خبره دا ده چې نن ستا مور زموږ کره مرکه راغلې وه
خخه نو بیا څنګه شو ها
جانانه دا دې مبارک شه پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا
حالا نو جرس لیوانی اصل خبر رو که حالا نو
خبر خلاص شو زما مور و پلار رضی شوال تون تیاره نیول شوه دی یوازی خبر زما رور تا پاتی دا آقا پا سفر که دی یو افته و روز تا رضی کلا چه اغا راغه بیا تاسو تا خبر در کو چی راشی دسمال یوسی ای تا تا وایم څه په چورتونه کې ډوب شوی ها دا څو کاله کېږي چې چینی ته زما د زیارت لپاره راځي او اوس چې زما او ستا د واده خبرې کېږي ته هېڅ خوشحاله نه شوې خیرت خدای زلمیه
خوشحاله به ولې نه یم خو ما ویل که ستا ورور راغې هغه خو به څه خبره پکې نه راباسي
نه نه لالا مې د پلار له خبرې نه اوړي پلار مې ویل که لالا مې په کور کې وي ښه ده چې تاسې دسمال یوسئ ته میلمنو به هم ښه خدمت وشي ښه زه اوس ځم چې ناوخته کېږي مور مې راته په تمه ده سمه ده
سمه ده ګرانې
د خدای په امان
په مخه دې ښه
اوهو ناجیه خی که ده خدای راولی پا خیر آسه
ده چیش خیر بابا ستا لکور چه خبم چوک خیر یوسی
ولی خوره موگ چه بد درس ولی دی چه داسه خبری که
بد لچنگه دی تا غفتل چه خپل پودری زوی ده زما لون و غاره
اول ده خلو و واره پو بو پری مینزا او بیا زما ده زوی نمو اخلا پوشوی که نه ده نشر میگی چه پر خلکو ناقه تو لگهی او زما زوی تا پودری وایا
خوله ده ته پری مینزا او بیا زما ده لور نمو اخلا ته زما کمالدار او ښکلی لور وګوره او ستا دا پوډری زوی وګوره
ګل غوندې نازکه ښکلی زوی مې دی چا ویل چې زما زوی پوډری دی ه
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډری زوی زما زوم کې خدا ناچله سکه دې دلته نه چلیږي بل دکان ته یې یوسه پوه شوې که نه
ته نه شرمېږي چې زما پر زوی د پوډریانو تور پورې کوي ه
تور نه دی رښتیا ده رښتیا تام خ خبره وی خو پټه ولدی ګوره تام یو موری او لورم لری ته خپل لور پودری ته ورکوي
که زما زوی پودری وای نو لومړی ورځ به دی وای دی وای چې لور نه درکوم اغا ورځ خو ستاسو ټول خوخه وا نن بیا څنګه داسې ناڅاپه زما زوی پودری شو
مونږ څه خبر وو چې ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کله په کلي کې اوسیږي تل ورک وی تا خو ویل چې تجارت کوي خو اوس معلومه شوه چې پودری شوی دی له شرمه کلي ته نشي راتلی
چې نه بې خبره نو اوس پیریانو درته وویل چې زما زوی پودری شوی دی
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پودری شوی دی
بس بس دروغ مه وایه د پودری رنګ معلومی زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده
واه واه دای لا بلا د ګلاب غوندې تازه دی سمه ده وروسته به دی ګلاب زوی آل وویني د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی آل نه ویني.
ځزبره کشه ته له خدای اجار شه چې زه ستا لور پسې درتلم، کنه ستا غوندې فقیرانو لوڼې څوک څه کوي؟ زما زوی والا کبې ښځې پاتې سي.
زه دا منم چې موږ ستاسې غوندې شتمن او مالداره نه یو، خو خپله لور پوډرې ته نه ورکوو. ستا څه خیال و چې موږ به خپله لور ستاسې پیسو ته درکو او په لوی لاس به یې تناره کې واچوو؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو